سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
د هیواد په یویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په یویشتو ولایت کې شروع شوی دی، البته په یوه هفته وروسته په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم شروع کیږي.
د افغانستان د یوې بې سارې فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې.
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
د تخار خلک د ضروري توکو د بیو د لوړېدو له کبله شکایتونه لري.
یو من غنم سل روپۍ 2500 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیز پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د اورتودوکس کونځي د نن چاودنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کړي. امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کړې. امریکا او نور هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده، خو څه فایده نه لري.
امریکا سکه کال د زمری میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو جزئیات نه ورکوي. نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو خزینه کارکوونکي هم له داندو منع کړي دي، خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن وایي په 20 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل چې ګڼمیشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال د زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت ترسره کېږي.
طالبانو له کورنۍ غوښتي چې تر 15 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بي غوري و نه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودې وژن کې او فلجون کې ناروغي ریخي وچشي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیخې ثبت شوی، حال دا چې تیر کال دا پیخې شپږ 50 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی. دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې لدینی خونځي فارغ وو د ارتودوکس خونځي د نن چاودیدونکې وسیله چوولې ده. روسی چارواکو او رسنۍ ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لکتر لګا یو بل ځوانکی ټپي کړی دی. عیني شاهدان او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال وتنه ټپیان شوې دي. د ارتودوکس د خونځي چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنیو ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ځای کېدو له کبله سا ورکړې، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دوو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دوو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له برېټانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لا درک شول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد د چارواکو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع کړې. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یو نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستانه ووزي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په تاسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان شا زل پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري آژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستی پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمایزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړلیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنی وای په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالانې او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو له خوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلی دی چې ژر تر ژره دې د نجونو او منو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د خصو بیسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غاک وکړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومې نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکۍ مومند وویل
د ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې لیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنۍ خورا کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړه لیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې د افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با بشری مرستې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وسی. همدارنګه د ښځو حقونه دی وازی اړمنو خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل شي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وایي د دینی علما او ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرهمایي کې جوړ میشه.
کوم نست چې جوړیږي د میرمنو د حقوقو او حکومتولۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لار ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سږکال د لومړي ځل لپاره دغه ورځ د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکي اونۍ به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 650 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلی دي.
خوشبختانه موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ. 14 ولایتو کې ترسره شو، البته په منځ کې یوه هفته فرق درلود. نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تېرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې
سیلات دی چې وقفه راځي. یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او کبله کومه تخنیکی ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضي تیاریان باید مکمل کړو. په هغه کې اما په هوایی دی بعضي مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوای وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو. هغې ته موډیلیټي ټاکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ ښه پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجې نه حکومت کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، مومن صاحب، تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو، د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه. دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او کنه جماعتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده،
فلحال زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کبل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جماعت په جماعت مشکله ده، ماشومان څوک جماعت ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جماعتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقیږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي. ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جوماته پورې بوزي. ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي، بعضې ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي. د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده یا مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کیږي.
په افغانستان کې د پولیو د لمین زوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یوشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
سموګر غاګله ازادي رادیو اوري. د هیواد د نورو ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 1300 میاشتو راهیسې رئیس د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډېر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکي وایي له 1300 میاشتو را په دې خوا د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او ځینو نورو ضروري خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بېوزلې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 100 روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي. صحیح ده؟ یا تلتر تل 15 روپۍ و 80 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
خب ملت خوب که بسی
هم بسی هم باید کنترول که نرخ که اگدی داگه کارماندان بیرت پا جی که کنی ما شده تا این
بسی ها بیتری من پتری زراش لوس 5 زراخلو 5 زراخلو.
ده تخار ده بحرک و لسوالی ده غلام رسول پنوم یو و سیدون که وای ده هر قلم خوراکی تو که بای لدری سوا تر 1500 افغانوی لوڑی شوی چه وزگار خلق ده پیر توان نلری.
داسې خلک شته چې د اوس یې خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګا د وروره خپل اولادو ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غږ نه اوري، وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش و نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدلی یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبوره یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول دا رقم به ناتوانه شول.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از موږ کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات زکته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 4 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 5 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نسته، لویه وجه یې ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. موږ سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، دا بیرته مازدیګر څه ډالر اخلو. مکمل د موږ ګټه خوړې ده، نور انوده تاواني سوي یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني، تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19, 15 مترو اوریدلی شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 اویا 94 9400 اتیا 1000 اتیا 95 90 موندلی شي.
را سره اوسې قدر منو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتېدو وروسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خود خو ویل چې د ملي پنګه په افغانستان کې د نننه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي. ازادی رادیو په یو ځنګړی راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پنګې د ساتنې ورتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړت نه وای، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندی ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لارغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مختیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ شمیر هغه تورمغز عناصر شته چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو لا ځای کې دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1150 برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دی، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دی او عقیق هم پکې کارول شوی دی. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې ننداره ته کې خودل شو.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خپریږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د دې ساعت د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی له اسوشیتد پریس خبری آژانس سره په مرکه کې د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني هم آزاد کړي. د طالبانو د پولیسو سرچینو ومنله چې مبین مشهور په جنرال مبین د دوی رسنیز فعال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. پر د په رسنیو کې د غیر مسؤلانه خبرو تورونه پوری دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسي کمپاین نن په 21 ولایتونو کې پایل شو. په پاتې 14 ولایتونو کې دا کمپاین راتلونکو اونۍ پیلېږي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په روسیه کې واترس کلن ځوان چې له دینی ښوونځي یا مدرسې فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودیدونکي وسیله چوولې ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه د 2 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو بارړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندرګي کې د ګرجنې هوا له کبله سره ولګېدې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوب له میدانه یوې بلی ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نوي لوبغاړي خبرولي د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځایه رسیدلې دی. دا به هم واورئ چې سربیا ته تللي د سکوهنې یو شمېر افغان لوبغاړي وایي بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولې په یو راپور کې اورئ. او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نموغاګل ازادي رادیو ناوري د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره دری ورځنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه دری ورځنی سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول دری لوبي کړي او دری واړه ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوې ته سفر کوي چې هلته له کوربا هیواد سره هم دری ورځنی سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 15,000 ډالر مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا دی چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. 4 کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدر شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورېد څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر ته نور د دې ډیر دغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلی پر د سی وان ته دې لکه جړا ما تر له ډیر خوشاله د لاس د سی اړه
دا دغه خبر دی لڅ شي نو وورید کوم ډول دی وورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لکه شي هغه ما ته یو دغه سره منډه کړل وې ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو هغه ویل وزیر ما دې چی شي زیر وې دا غته دغه معاملات د بس وې دا غته سکواډ کې نوم راغلی او د ورکټ په شرکت بیا غز د دې څو شم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړ بس مټیان مې یو کاټ کړی دا واغ سره مې بس ټول باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خلونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا
ډیر خوشاله ده لاس
دا غي نو ورسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو تر خو مې له بښو پاسه یا خو لکه نور د مې جړاله نو غي یاره کړو واقعیت یعنی قسم دې وی جړل د ډیر خوشاله ده لاس نه مونږ نه غي را کړل ډیر کله غي را کړو وی جړل کنه ان زما خپل مولا جلال الله ډیر خوشاله ده لاس نه ان ټول وړو نه ټول ډیر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاست
نو بالکل بس مې مشر یم مان نور وړو دي هغه یو دو دي هغه مشرینګ ډه کوي مشرینګ نه رښکې ډه کوي دا نه پندرو په بس څوک حضرت کې هغه ولدا کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاست د مور په ګډون مو
د مور په ګډون مو شوی چې الله سي یو لاس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و
او ما ته را په غاړه
خخه لکه د خپل شخصي ژوند په اړه وغږی ګول کېږي دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون اپلوري او خپل ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکړه لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دا کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې مکتب مې خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کرمې ته زم د کرکټ کرمې ته او هغه نه بعد بیا د شپې ز کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل د بل اقتصاد لوجن مکتب نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ زم د نشم کولای چې را کارټونه پرې دې یا کار پرې دم کنه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینا کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې کډ دواړه ور سره کوم د وسار نه ماخامه پورې کړم کې ما غنه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او دا شان پراتون کې 2022م کال کې نو کله دې د څه فکر کړی و چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کوم ډېر ارمانونه ویلې چې ان شاء الله د څه کرکټ د څه پریکټس او د څه نیچن کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کړي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کوښښ ان شاء الله چې لګونه وکړي مینټین وکړي نېشنل ټیم وکړي یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا زه پور راځم او ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په ځم لکه اوس افغانستان ولس کلن نو کته په 2013 کې ام سي 19 کې پونه اوسه کې پونه کې پرفورمنس کوز دا نه شکر سره دا 19 د اوس راغله ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چلک تر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډیر خواري کړی دا ډیر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې لپاره د ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم چې چیرې وند خیره دې ته نو کوم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم سي بیا ایشیا کپ دی او ورلد کپ دی ورلد کپ ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یم بندګا 19 نه بس خلک نشم 19 تر دې ملي ټیم تر دې کې پرفورمنس کی خلک هم سمح کوي نشم 19 نه تا
استاو مرو سومره دی او د دین وړاندې تاسو د ولسکلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغي کوم لوبي دلیا سي په کور دنه نه په کوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستي
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوقای دی او کورنی کرکٹ لگا کورنی کرکٹ کې چې خبره 19 ول هغه کړی دی دا ریجنونه نکړی دی انټر کلب نکړی دی سکول لیول نکړی دی ارس نکړی دی او ارس مشکور تاب کړی دی ارس کې مرنګ کړل کا دی یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې می سلور میچو کې می 200 ترنس کړو چې هغه منټا کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې می پدری می چوتو سره دونه وکړو او دې کین کین من پنجش کا سدی کین پر پومس کو بس شکر پر پومس می ډیر زیات کړه زکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړه چې بیلا بیل سیالي مو کړی دی او هغه مو ټاپ کړی دی په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای دغه غانی یو سنه سره غلطی ثابتې کړی وی تاسو هم دغه فکر کوي څو مو پیژندل چا ماری فکر لکتر لگا چې راغلی 19 کې برخه واخیسته دغه کیسه کله ته وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو گیژنم او غړي چړې ما کارتونه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه څو پهلوان نرم نه څو غلرم دا د دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په اړه باندې زه هغه لم ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وره کې پرفورمنس کوم چې 15 ته واچولم 15 کسانو وشو 20 کسانو به پرفورمنس کوم بس هغه ټیم ته واچولم په پیلال شکر دې ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ماته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د نو لسکلانو اعلان شوې ده د ایشیا کپ او د ورلد کپ د لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلې شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي ایشیا کپ هم د نو لسکلانو ګټلې
یاره ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی یعنی ماشا الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د ایشیا کپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کته افغانستان ته ورو ان شاء الله ځکه زموږ ډیر غبولران موږ سره ډیر خبرش منان دی او ماشا الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی
د افغانستان د نولس کلونو کوم رضوانانو نوې لوغړې خبر ولیو د سکوهنی د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې سمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللی افغانستان ته د بیرته ستنېدو اراده نه لري دوی وایي په دې هیواد کې د وروستۍ او سیاسي بدلونونو وروسته لنا سرګند راتلونکي سره مخ شول ول همدې عملی له اروپای ټولنې د ویزو غوښتنه کړي د افغانستان د سکوهنی ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23 تر 25 د نومبر په سربیا کې په نړیوالو سیالیو بوختو په دې اړه نور حال په دې راپور کې
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم لوبغاړی دی هغه په وروستۍ نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپانی سیال ته ماتې ورکړي سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو موږ نشو کولای د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې عمر تولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي
جو هم زمينه ترس او هم زمينه ورزش کې امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه
د سکوهن نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده رفیق الله سلیمانی رامش رحمانی عبدالقادر غفار علی رضا احمدی سیلاب نوری سلطان محمد نعیمی سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړای و دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 23 د نومبر تر 25 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان مالدیف قزاقستان ایټالیا تایلند جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نهه لوبې یوازې دوه وګټلې سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي
زندگی ما در افغانستان در خطر بود
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و
له همدې عمله مونږ نو غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله مند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو ادارو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني.
او اوس هم لجمنې سره سم د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. څه کم څلور کاله کېږي زه تمرین کوم. عمر مې څه کم شپاړس راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړې شپږ مینې کوټې وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک نه حاضرې ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو ننګرهار ته مې اولې راوړه خو سفرې مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم. پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لی په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې چې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چېرته د شیرانو لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښې ده. ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتو نیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي. اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسؤلیت ترسره کوي. نو بې مسؤلیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنې مسؤلیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی لا کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی د زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې د کار نشي کولای. پلار په د مورید ویل چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس و په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنی خوانځل وسلې دي. د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره خپل کار وکي د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابیږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژنې، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابیږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژنې راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کیږي. نو که مسئولیت پیژندلې کار یې کړی وي خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسئولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبر بری له ذهن وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکي جوړولای شي.
ځوانان باید په دې باندې پوسی چې کتا سو واړی 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډیره ستره ونده ولري، ډیره ستره برخه ولري، باید لټیټی پوړینه به شروع کړي. یعنی تاسو چې کله تحصیل نه فارغیږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته وګو وګور کوي، د غوسر په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغه چې هغه دنده چې تاسو غواړی هغې ته آماده کیږي یا هغه درته پیدا کیږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلوي او مستری نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجا شرمونه کوي، بېجا یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کیږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کیږي او مسؤلیت پذیره کیږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم دی مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کیږي نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولی یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعاله رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه هسته چه اغا ده بی مسئولیتی سه خدا کار کهی، همون شو تاسی چورت های چو مختخور یا مفتخور لویان سیوی دی، دوی هیچ وقت مسئولیت نده گاله، دوی فکر کهی چه نور خلق مشتا مسئول دی، چیز مش مسارف و گالی کورنه که پلار باید ما تا کارو که یا مشرون را تا کارو کی. دست زوانان چی دی بیاد دوی خبر جلاد است ما پا فکر. دست زوانان خب پا طولنه که پا کورنه که دوی سر اتمن دیر مختلف چلند سوی دی، دوی تا دو وړه که توب سخه خپل مسئولیتون ورتا شول سیوی ندی، دوی تا مثلا مسئولیت ندی ورکر سوی چه تلار سدا کارو که خپل پا پشو دریشه.
هغه زوانان چه دا کورنه پا اقتصاد که وند نخلی امرست نکوی او کار نکوی، روست خپل دوی تا طولنی تا و کورنه تا بیست تا وان وی؟
اول خود دوی یو بوج پاتی که جی کورنه لپاره طولنه لپاره، دوی همیشه یو مسئولیت د ټولین لپاره چې دوی باید دوی د لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شند دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته، اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسئولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسئولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دو وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس، هلته د راتلونکي کارونو دپاره و. ویل په اوسني شرایطو کې تاسو ته ستاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنې کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01